ډیره مننه ستار فروخت، تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې د سره پور مده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ور باندې سوی. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له اسدالله لودین خبرونه اوري.
حزب اسلامی وای لا هم د دوی یو حکومت ترمنځ په یو شمیر مسایلو موافقه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان چارواکو هغه اداره د وی چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، او پاکستان وای د ډي ان ا معایناتو ثابت کړي چې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی کس د طالبانو مشر وو. د خبرونو تفصيل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وای له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې یو لانجمنه مسأله له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دی. ښاغلی حکیم وویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو معقول او د منلو وړ مهال ویش جوړ شي. حزب اسلامي تېرې اونۍ د حکومت سره د پخلاینې پر یوې لومړنۍ طرحې موافقه وکړه. ویل کېږي چې دا طرحه ولسمشر اشرف غني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدارز وویل حزب اسلامي له وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د پاکستانی چارواکو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړې، او ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د امریکا په ګډون نړیوال قدرتونه د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوالتیا نه ښیي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د ترورستانو په اړه د افغان حکومت دریز دا دی چې ترورست ښه او بد نه لري.
د افغانستان د حکومت دریز ښکاره او معلوم دی د ترورستانو په اړه چې ترورست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د ترورزم سره د جګړې په لومړی کرښه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له ترورستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ کوي.
خاغنی مینپال زیاته کړه افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. په لوګر کې 15 تنه هغه نشي تو کې چې دیو کال په ترڅ کې د پولیسو لخوا په بیلابلو عملیاتو او تلاشیو کې ضبط شوی و لمنځه یوړل شول. د لوګر امنیه قمندان مال پاسوال محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې مخدره موادو د قاچاق په تور شپارس مشکوک کسان هم نیول شوی دي. خاغلی احمدي زیاته کړه چې دا نشي مواد پروند بیلابلو دولتي ادارو د اساسو په مخ کې وسوځول شول.
په معذر د هیئت د وزارت محترم داخله مقام د څارنوالي ولایت او مختلف هیئت پورته ټاکل شوی دی. په معذر طریق او نابود شول.
خاغلی احمدی همدارز ویل چې د دې قضیو په تړاو نیول شوی کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت پرون تایید کړ چې د ډي ان ا ماینه خي چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی کس د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور دی. افغان چارواکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي و چې مولا منصور نه ورځې مخکې کوټې ته په یو نږدې کلی کې د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی، خو اسلام آباد د ډي ان ا د ماینه له نتیجې مخکې د دې خبر له تایید څخه ډډه کوله. د مولا اختر محمد منصور لمړيني ورسته مولا هبت الله د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو، خو د طالبانو ځینو ډلو د خپل مشر په توګه د نوموړي لمنلو څخه انکار کړی دی. د پاکستان پولیسو د القاعده شبکې اړوند درې تنه وسلوال په کراچۍ ښار کې له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دي. چارواکي وایي د کراچۍ ښار په ګلشن بونیر سیمه کې نښته پرون وروسته له هغې وشوه چې پولیسو د تورنو پر پټنځای چاپه ووهله. د کراچۍ د پولیسو یو جګپوړي مقام راو محمد انور وویل دا کسان د هغې وسلواله ډلې غړي وو چې ځان د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څانګه بولي. انور وویل په دې ډله کې یو ریاض راجو دی چې د په وینا په کراچۍ کې د پولیسو او شیعهګانو د وژنو د پیښو په اړوند تر تعقیب لاندې وو. وروسته لدې چې تهران پر یاس تور ولګوي چې الله ته د مسلمانانو د رسیدو مخه نیسي، سعودي عربستان د حاجانو په اړه د ایران د حکومت غوښتنه رد کړه او ناممکنه یې وبلله. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر پرون وویل چې ایران د حج د مراسمو پر مهال د مظاهرو د تنظیم د حق غوښتنه کړې او غواړي د سعودي عربستان په مقدسو ساحو کې د ګډوډۍ د جوړولو امتیاز ورکول شي. پرون له دې مخکې د ایران د کلتور وزیر علي جنتي ویلي وو چې ایرانیان به د حج پر سګنیو مراسمو کې ګډون ونه کړي. پروسه کال 1400 زیات ایرانی حاجان مکه مکرمه ته نږدې په ټیل ماټیل کې مړه شول چې وروسته بیا تهران سعودي چارواکي د حج د چارو په ناسم تنظیم تورن کړل. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې پریکړل چې ایران مظاهره چانو په تهران کې چې ایرانی مظاهره چانو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت او قونسلګری ته اور واچو. مظاهره چانو د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه عالم د اعدام په وړاندې اعتراض کوو. د ترکیه نوې حکومت پرون په ډیره اسانۍ سره د پارلمان د رای په ترلاسه کولو بریالی شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان د کابینې د جوړولو دند خپلې ونږدې سیاستوال بن علي یلدرم ته سپارلې. د ترکیه د پارلمان مشر اسماعیل قهرمان د رای ورکولو له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د یلدرم کابینې په 315 موافقو او 138 مخالف رایو د اعتماد رایه ترلاسه کړه. یلدرم چې تېر اونۍ د احمد داود اوغلو پر ځای د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د اعتماد رای له اخیستو وروسته وویل چې د کابینه به د 15 میلیونه ترکانو حکومت وي. د همداراز ژمنه وکړه چې د ډیموکراسۍ ته به د پخواني صدر اعظم په پرتله زیات کار وکړي. د ترکیې نوې کابینه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې انتقاد کوونکي وایي ولسمشر اردوغان د خپلو صلاحیتونو د زیاتولو لارې غواړي د یو دیکتاتور په څیر واک وچلوي. 60 کلن یلدرم د ولسمشر د صلاحیتونو له زیاتېدو او د صدر اعظم د صلاحیتونو له کمولو څخه خپل ملاتړ په ښکاره څرګند کړی دی. او روسي خبر دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي دا ویرشته چې په تیرو ورځو کې بشاو خو وسه وکډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې د مدیترانه په سمندر کې ډوب شوی وي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې کارلوتا سامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دا کډوال د کشتیو د ویجاړې دوه په بیلا بیلو پیښو کې مړ شوی دی. د نوموړي په وینا د پنځشنبه د ورځې په سهار یو کشتی چې 550 پرلې په کې وي او د چهارشنبه په ورځ د لیبیا لویدیز بندري ښار سبراتا څخه د اروپا خواته حرکت کړی وو ډوب شو. میرمن سامي وای د کشتی ژغورل شو کډوالو دوی ته ویلي د کشتی چې ټول شپکس او اویا کډوال په کیو انجن نه درلود او قاچاقبرانو په یو بل کوچنی کشتی په ستړلې و او زکه ووخته. له دې یو ورځ مخکې یو بل کشتی چې شاو خو اصل سپرلې په کیو او قاچاقبرانو د اروپا خوا ته روان کړي روانه کړي و د ایتالیا د جنوب په اوبو کې په سمندر کې ډوب شو. د یو ان ایچ سی آر ویان دي کارلوتا سامي زیاته کړه چې د جمی پورس په یو بل پیخه کې له وی ډوب شوی کشتی څخه د 15 کسانو مړی و موندل شول، خو د راپورونو له مخې د دې کشته یو شمېر سپرلې لا هم نه دی موندل شوی. د خبرونو پای
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. حزب اسلامی وی لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټولو محلويش لا هم هغه لنجمنه مسله ده چې توافق نه دی ور باندې سوی.
هغه څومره پیمانه اقرار کوي چې د خارجي ځواکونو وټل لپاره یو معقول او د منول محلويش باید وځي چې د خارجي ځواکونو افغانستان وي دي او افغانستان د حالت نه چې راوسته کې راګیر دی نه وځي.
اسلام آباد ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو مشر په افغانستان کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي، خو افغان حکومت وایي
افغانستان هم داوود د تروریزم سره د جګړې په لومړی کڅه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
په کابل کې د پښتو ملي ورځ ولمنځل شو.
د پښتنو لومړی
یو اداره هڅه کوي د افغانستان او پاکستان د خبريالانو ترمنځ راشه درشه زیاته کړي.
په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او د خلکو ستره تای رسولې شو.
د هلمند د وضعیت په اړه یو ځنګړی راپور او د ورکو اجزنه د لټي پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش لا هم هغه لنجمنه مسأله ده چې توافق نه دی ورباندې سوی. د حزب اسلامي سرپرست مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه به هغه وخت لاسلیک سي چې دواړه لوري د اختلاف پر ټکو توافق وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د حزب اسلامي سرپرست مشر وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي، خو د اختلاف وړ مسایلو په اړه تر اوسه هم موافقه نه ده شوې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې نوم یې د امریکا په تور فهرست کې دی، تر اوسه په نامعلوم ځای کې دی او د سولې د روانو خبرو په اړه یې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم ازادۍ راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د یو لړ مسایلو په اړه لا هم اختلاف شته. ښاغلی حکیم وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید یو د منلو وړ مهال ویش جوړ شي.
د اختلاف هم دا برخه غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول مهال ویش صحیح شي نو پرې باندې خبر روانه ده. هند اسلامي پلمان اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ مهال ویش باید وځه شي. د لپاره چې د همغه د مشنه خارجي پوځونو په افغانستان کې او افغانستان په دغه حالت نه چې دا اوس کې راګیر دی نه وځي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیره نږدې یوني ملسیزه کې د طالبانو په څیر پر وسلوال مخالفت ټینګار کاوه، خو له حکومت سره خبرې وروسته له هغه پیل کړې چې د سولې د مخکینی شرط په توګه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لغښتنې لاس واخیست. د حزب استازو تیرونی له حکومت سره پر یوې لمړنۍ طرح موافقه وکړه. د دواړو خواوو استازو وویل چې د اختلاف پر ډیرو مواردو موافقه شوې ده، خو لا هم ځینې مسایل پاتې دي چې بحثونه پر روان دي. د راپورونو له مخې د دې موافقې طرحه ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ته د کتنې لپاره استول شوې ده. د حزب اسلامي سرپرست مشر همدرز وویل چې حزب اسلامي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وجل کې دوه وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو پیغام کې پر طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي، د سولې پر بهیر ورګټ او د دله ډلې سره یو ځای شي. خغلی حکمتیار وویل طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساسو شرایطو ته په پام سره دي د افغانستان د بحران د حل او د راتلونکو او سولې پر مسایلو له د سره ګډ دریز غوړه کړی. کابل د پنځ شنبه او شنبه په ورځو له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په ملاتړ او مخالفت کې د فعالانو د اعتراض دګرو. د دې پخلاینې مخالفینو ویل له حکمتیار سره سولې د عدالت تر پخولندې کول دي، او د سولې د دې موافقه پلوي فعالانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
تاسو ازادي رادیو ته وژاست او سم بهرنۍ مطبوعات.
پاکستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه. ارګو ویل چې افغانستان په خپل د تروریزم.
تاسو ازادي رادیو ته وژاست او سم بهرنۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې ډیل میل ورسپانه راخلو. له برېټانیا خبرېدونکو دغه ورسپانه په خپل پرونی غني کې د طالبانو د جلسوي ډلې په باب یو مفصله لیکنه خبره کړې چې ویل کیږي د سولې لمذاکرو سره یې لیوالتیا شولې ده. ورسپانی د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله لیکلي چې د طالبانو د جلسوي ډلې یو مشر پرون ویلي له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د اسلامي شریعت نافذېدل او له افغانستانه د ټولو بهرنیو قواوو وتل غوړي. د مطلب په حواله ملا عبدالمنان یزید چې د طالبانو د بیلسوي ډلې مرستیال دی د افغانستان په لویدیځ کې خپل شاوخوا 200 پلویانو ته په خبرو کې ویلي د دوی ډله که څه هم پر حکومت باور نه کوي، خو تیاره ده له مخکنیو شرطونو پرته له افغان حکومت سره مذاکرو ته کښینی. ورسپانې د مطلب سره د ملا عبدالمنان یزی عکس هم خپور کړی چې ظاهرا د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې خپلو جنګیالیو ته څرګندونې کوي. ډیلی میل لیکلي په اصل کې چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور څو ورځې مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو او طالبان یې پر ځای یو محافظه کار مذهبي مشر ملا هیبت الله خونزاده د خپل مشر په توګه وټاکه. د اصلي ډلې هم ورته غوښتنې مطرح کړي او ویلي دي په هغه صورت کې د سولې په مذاکرو کې برخه اخلي چې شرایط یې ومنل سي. ایکسپریس ټریبیون له پاکستان خبریدونکې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون په دې اړه لیکنه خبره کړې چې پاکستان شایي په افغانستان کې یو پرمختیایي پروژه نیمګړې پرېږدي. د لیکنې په پیل کې ویل سوي په داسل کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوي. پاکستان داسې اشاري ورکړي چې په افغانستان کې د پاکستانی کاریګرو د ځورونې په ځواب کې شایي د پرمختیایي پروژو کارونه نیمګړې پرېږدي. ورسپانې په کابل کې د یو پاکستانی چارواکي خبرې راخیستې چې ویلې دي څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې یو پاکستانی انجینیر چې د پاکستان په لګښت یې د یوه روغتون د بیا رغونې په چارو کې ونډه درلوده د 5 ساعتونو لپاره ونیول سو. ایکسپریس ټریبیون زیاتوي د انجینیرانو په ګډون 45 پاکستانی کارکوونکي په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روغتون کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي چې نوي افغانان هم کار ورسره کوي. ورسپانې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال خبرې هم راخیستې چې ویلې دي دا صرف یوه پیښه وه او باید عامه یې ونګڼو.
حکمت حماس له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په ګرشک مارجیا او د مرکز لشکرګاه اړوند سیمو کې سخته جګړه روانه ده. ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. سردار ولی سیرت په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه هیله کړې چې په کونړ کې د پاکستان د تاسیساتو د جوړولو مخنیوي وسی او افغان حکومت زیاتی لیوی لویشت خاوري هم دفاع وکړي. ملا سمد حقیار له کندهار په خپل پیغام کې له نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې اول د پاکستان په تور لیست کې شامل کړي ځکه چې د ده په وینا دغه هیواد ظلم کړي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. ورته غوښتنه عبدالله خوګیانی له کابله کړې او ویلي دي په تور لیست کې د پاکستان شاملول به نورو سرکښو هیوادونو ته عبرت سي. احمد الله له غزنی لیکلي په غزنی کې اوس تر پخوا امن ډیر سوی او ټولې ولسوالۍ په امن کې دي. عبدالباری له کندهار لیکلي د چابهار بندر له فعالېدو سره په کار ده د پاکستان لارې نوري وتړل سي ځکه اوس مو له نورو هیوادونو سره ترانزیتي لار پیدا کړه. محمد هاشم سولمن لیکلي د طالبان دوران نور ختم دي په کار د سوله وکړي که سوله نه کوي وژل کیږي ځکه د افغانستان هوایي ځواک اوس هوایي حمله هم کولای سي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
آزادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
که لیوی خو د پاکستان حکومت فیصله کړې چې لویزی پرته څوک د تورخم له دروازې څخه نه پریږدي خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د تورخم دروازې په دوړو خو کې لیوی کورنۍ غړي پراته دي. دوی وایي چې دغه ډول سخت شرایط د عملی کولو وړ نه دي. شاه محمود شنواری په جلال آباد کې د لنور جزئیات سره. شنواری صاحب سهار په خیر. د ننګرهار اوسیدونکو ویلي دي چې دغه پلان د عملی کېدو وړ نه دی.
ډیر زیات مننه سړي صاحب. تاسو نو ته معلومه ده چې رسنۍ نه دغه موضوع خپره شوه چې د پاکستان حکومت پرېکړه کړې ده چې دغه رواني سوي میاشتې لومړۍ تاریخ نه بهر پلو هیڅ یو په ترخه باندې غوښتونکي مسافت اجازه ورنه کړي تر څو چې ویزا او پاسپورټ نه لري. خو په ننګرهار کې میشت قومي مشران او ځوانان او مدني فعالان همدارنګه د پوهنتون استادان او محصلین دوی غوښتنه دا لري چې د تورخم دروازه په تیرو څو رسیزو کې دواړو غاړو ته زیاتره کورنۍ دي چې هغوی سره
له خبريال سره ملک چې ټلیفوني تماس قطع سو. د پاکستان ویلي دي چې سر له روانې چهارشنبه څوک له تورخم دروازې څخه لویزی پرته نه پریږدي خو د ننګرهار اوسیدونکو انتقاد کړی دی چې د پاکستان دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی ځکه چې د دې دروازې په دوړو خو کې تقریبا د یوې کورنۍ غړي پراته دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې د ورکو اځنه د لټي پروګرام اوریدلای سي. دغه راز د هلمند پر وضعیت یو ځانګړی راپور هم درته لرو.
خبر یاست. په امریکا کې ساينس پوهانو داسې پرمختللې مصنوعي لاس جوړ کړې چې له عصبي سیستمونو سره ارتباط یا تماس نیولی شي. د امریکا د پوځي تحقیقاتو ادارې یا دارپا دا لاس جوړ کړی دی. تر دې پخوا هم په زلونو مصنوعي لاسونه او پښې جوړې شوې دي خو ویل شوي چې دا لاس د طبیعي لاس په شان له عصبي نسجونو سره ارتباط ټینګوي او له مغزو څخه په پیغام اخیستلو بیلابیل کارونه کوي. دا مصنوعي لاس په داسې ډول طراحي شوی دی چې د انسان له مغزو سره همغږي امرونه ترلاسه کولی او اجرا کولی شي. څېړونکي دا اختراع د مایوبانو د ستونزو د حل کولو لور ته یو لوی پرمختګ ګڼي. دوی هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به له دې لاس څخه په الهام د انسان د نورو غړو لپاره هم ورته مصنوعي اعضا جوړ کړي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د دفاع وزیر هغه نوی اده را دی وی چې وای د پاکستانی طالبانو مشر د هند په مرسته د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. یو پاکستانی رسنی پروند د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له قوله ولیکل چې نوموړی وای پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټن ځایونه لري خو نړیوال پر ضد اقدام نه کوي. تفصیل احمد تکل نوري.
ورسته لدی چې د پاکستان دفاع وزیر د افغانستان په قلمرو کې د پاکستانی طالبانو پر حضور اندېښنه څرګنده کړه. ارګو ویل چې افغانستان په خپل د تروریزم پر ضد د جګړې په حال کې دی او په هیڅ صورت د تروریستانو ملاتړ نه کوي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې تیر ورځ د خواجه آصف له قوله پر راپور کې ولیکل چې نوموړی وایي د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې مرکزونه لري او د امریکا په ګډون هیڅ نړیوال قدرت د هغو پر ضد اقداماتو ته لیوال نه دی. ښاغلی آصف ویلي نړیوال قدرتونه نه غواړي د افغانستان په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې د پاکستانی طالبانو تحریک او د دې وسلوالې ډلې مشر ملا فضل الله د هند په مرسته د پاکستان پر ضد د سیسی پکې طرح کوي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ادعاوې رد کړې.
د افغانستان د حکومت د ریز سکارا او معلوم دی د تروریستانو په اړه چې تروریست څو بد نه لري. افغانستان هم دا اوس د تروریزم سره د جګړې په لومړی کرسه کې دی. د افغانستان حکومت په هیڅ ډول په هیڅ عنوان له تروریستانو څخه نه حمایت کوي او نه ملاتړ.
د پاکستان حکومت له دې مخکې هم ویلي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. د اکسپرس تریبیون د راپور لمخه د پاکستان دفاع وزیر همدراز ویلی د امریکا د بی پیلوټ الوتکو هغه حمله چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پکې ووژل شو د پاکستان د بهرنی سیاست ناکامی نه و او برعکس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانه هڅې اغیزمنې کړې. خو نو موري ټینګار کوي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف همدراز پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل چې دا هیواد او نور نړیوال قدرتونه هند ته وسلې او مهمات ورکوي څو د پاکستان پر ضد کار ترې واخلي.
بلخوا په افغانستان کې د ایکوال اکسس په نامه مؤسسه وایي چې د افغانستان او پاکستان د خبر اعلانو ترمنځ د تاګ راتګ مهم هدفونه د دوړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د همدغو اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي. اجمل ترمن او نور تفصیل.
په افغانستان کې د کولکسس ماسي مسولان وایي چې د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام دریم پړاو موضوعات به د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې وي. د کولکسس ماسي له خوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو د راشدرش پروګرام مسول اسد الله داوودی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي.
دغه پروګرام دوهم د موخي دي چې لومړی موخه ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزي او دوامدار اړیکې رامنځته شي. دویم موخه ده چې دوه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسي کم ستونزه ده کار معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو دغه پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو.
د خغلی داوودی په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبريالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلي خبريالانو ته معلومات ورکړ شي. د یادونه د شاوخوا 2 میاشتې مخکې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام لاري په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړیو. په ورته وخت کې دغه پروګرام لاري کابل ته راغلي خبريالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته د رسول لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي. کابل ته راغلو خبريالانو کې د پښتونخوا رادیو خبريال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو، مونږ یو شان جبل لرو، مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي. کله کله ډیره ضروری شي چې مونږ د یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ راته تګ وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبتې خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلې شو او د خلکو ستره ته رسولې شو.
د افغانانو لوی ستونزه په خپل هیواد کې جنگ او د یوې پایښتي سولې نشتون دی چې هم د افغان حکومت او هم دغه هیواد د ډیرو خلکو په باور پاکستان د افغان حکومت له وسوالو مخالفین نه په ملاتړ سره د افغانانو د خوشحالي له دوی اخیستې ده. ولیدل شي چې د اغلې ایجاد په وینا کابل ته راغلي د پاکستانی بیلابیلو رسنیو خبریالان تر کومه د دې هیواد د خلکو درد محسوسولی او د مثبت بدلون په هدف یې له خپلو خلکو او چارواکو سره شریکولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په لسګونو سیاسي فعالانو او د مدني ټولنې غړیو پرون په کابل کې د پښتو ملي ورځ ول منځله. دوی ول چې له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو د جنگ په اور کې سوځيږي او حکومت پښتنو او د هیواد نورو قومونو ته پکار ده چې په ګډه سره دغه سیمې د جنگ له اوره وژغوري. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
سیاسي فعالانو د مدني ټولنې غړو د پښتو ژبې لیکوالو او شیړونکو له حکومت پښتنو مشرانو او د هیواد له نورو قومونو وغوښتل چې په ګډه مبارزه سره دی د پښتنو سیمې له جګړو وژغوري. دوی چې شمیرې لزګونه ته رسیده دا خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د پښتو د ملي ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. دوی ویل له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د پردیو استخباراتي شبکو او تروریستي ډلو د پښتنو له سیمو ګټه اخیستې او د خپلو هدفونو لپاره د پښتنو سیمې له اقتصادي، فرهنګي، تعلیمي، روغتیایي او داسې نورو نعمتونو څخه لرې ساتلې دي. دوی ویل اوس د دې وخت را رسیدلې چې دغو سیمو ته پام وشي او نورې د تپل شوو جنګونو قرباني نشي. د غونډې یو بیناوال خیرالله شینواری وویل
د پښتنو لمړی ستونزه روانه جګړه ده. کچیرته دغه جګړه د پښتون په خاوره باندې روانه وي او پښتانه په دې نه پوهیږي چې ولې او څنګه خو وژل کیږي، دا جګړه ونه درېږي، پښتانه به هیڅ کله د ښې ورځې خاوندان نشي. خو راځي دغه د مختلفو فکرونو خلک د یووالی وکوي چې څنګه د جګړې د بندېدو لپاره مفید ثابتېدلی شي. د مختلفو فکرونو ځوانان د ټول د دې لپاره یو ځای شي چې د جګړې ضد یو سازمان رامنځته کړي.
د غونډې ویناوال وویل پښتو نه یوازې دا چې یوه پراخه، ساده او خوږه ژبه ده، بلکې د یو قوم منل شوی ټولنیز قانون دی چې ورورګلوي، پت، عزت، سوله، پخلاینه، ترقي او پرمختګ پکې شامل دی. دوی دا هم وویل له څو لسیزو راهیسې د پښتنو سیمو ته د حکومتونو د نه پاملرنې له امله د دوی سیمې تر ډېره ځایه له علمي، اقتصادي او فرهنګي پرمختګونو څخه وروسته پاتې شوي دي. دوی دا هم وویل بیوزلی او بیکاری بل ستونزه ده چې د پښتنو سیمې ورسره مخ دي او مخالفین هم هڅه کوي چې د دې سیمو د اوسیدونکو له مجبوریته ګټه پورته کړي. د ملي ثبات د شورا مشر ضیاءالحق مرخیل په لیکوالو او سیاستوالو غږ وکړ چې په خپلو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو سره دی د پښتني سیمو اوسیدونکي علم او سیاست ته وهڅوي.
یو د مهم ترینو قشر څخه چې مدني فعالان دي، لیکوالان دي چې په پښتو باندې لیکنې وکړي، چې پښتو وده وکړي، هغه وخت کې موږ توانیږو چې پښتو عام شي. راځئ دا ځل سیاست وکړو، حق د باطل نه جدا کړو. نو دینان د لیکوالانو تاسو نه موږ غوښتنه دا ده چې راځئ سالمې لیکنې وکړي، راځئ دا ستر ملت ښه معرفي کړي.
پښتو د دري ژبې ترڅنګ د افغانستان رسمي ژبه ده. د افغانستان پښتانه وای ضرورت لري چې د نړۍ مختلف علمي آثار، څېړنې او اختراعګانې دي ژر تر ژره په پښتو ژبه واړول شي. افغان چارواکي وای په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه تر ډېره ځایه په رسنیو، ادارو او علمي او فرهنګي مرکزونو کې د پام وړ ځای موندلې او هڅه کیږي چې دا ژبه له علمي پلوه نوره هم بډای شي.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څرنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې یې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشن بیا او پنځشن به پورزو ځانګړي راپورونه لازمي رلو څخه.
Thank you.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنگونه کړي دي چې شنې او سره سبزوي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکې اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډېر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت تر ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ورهاخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي خلک به هغه چا ته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پورې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ولیکي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابینځ فاصله پیدا کېږي، باور له مابینځه ځي. هغه هدف چې باید دولت یې لاسته راوړي هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغو شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق یې ورته ورنه کوي، نو بیا خلک خپله پیسه دا کوي چې په کوم ځای کې ښه کار خلاصېږي، څوک یې ښه کار ورته خلاصوي، هغه خواته ځي. کله چې هغه خواته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډېرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکیو جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلي او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برېښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کېږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو، د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د افتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلي دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، یا مو د بېکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي، یوازنۍ لامل دا چې د لتیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار هیڅ کار نه دی شوی.
کله چې حکومتداري له منځه ځي، اداره نظامي او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لرې پاتې کېږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري له منځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کېږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کېږي، هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکله او ځینو نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنګین، خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې، په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې، خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هره ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل حالت راغلی دی اوس چې په مساقلا کې دولتي اداره نشته، ما چې معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې ورځ تاسو توجه غواړو، شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي، ولس لا خوش او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي، تاسو یې خپل په شفاهي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطحه کمه ده، ولسی سطحه یې کمه ده، ولسی پاور یې څونه دی، تجربه یې څونه ده. الحمدلله قرار د معلومات د ټولو څخه خلاص.
معصومي د هلمند د والي غوښتنه وکړه چې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي، او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمشیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپل فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړي. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث سوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یواځې د اصول پورو په انتخاب باندې راغلي دي، نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم دا رقم طرز العمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یم داسې ډېر دغه نه کوي، پر دېشي باندې ټینګار نه کوي، دا چې دوی د دولت او د ملت تر منځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شي جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تیار را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پرې راخست.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دوی په هغه ترکیب کې د دوی په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ورداخل شول چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړې نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختیایي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل شوې چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکو وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامدار سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکو وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره تر سره کې هغه نه دي تر سره سوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډیر فرصتونه آماده سوي دي او دولت ښه خدمات تر سره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نسي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات تر سره نسي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو امریتونو او مدیریتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 15 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په 4 کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. د دې بیا امن تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزایی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نمونه واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې به د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې د تاسې ایمیلونه هم را رسېدلي دي، او په دغو ایمیلونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. همداراز ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ډېر به منظنډه ورځې چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تحصیل آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سید اکبر آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی، او ویل دی چې د خواجه نور په اکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلي، خو راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د سلام په وړاندې کولو سره زه سید اکبر غږیږم. د خواجه نور په نامو یو نفر ده، د شپږ کاله کېږي چې نه له کوره نه درکه ده، اوس مې دلته پیدا کړی ده. کنی په دغه شماره ټلیفون ووږي. د خدای په امان.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې په نامه د رضا محمد له غزنی نه موږ ته رالېږلی دی. خو دغه محترم ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی.
الو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پخپل رضا محمد د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ رسنی اوسېدونکی یم. نا یو زو په نامه د پد رسول د پنځه کاله کېږي. یو کور ورکته هیڅ حال او احوال نه معلومیږي. دا هر مسلمان ورور چې دا خواهش ده که ورته معلوم وي یا چاته پته وي، ما ته دې حال او احوال راکړي.
تلیفوني پیغام واورید. ګران دوستانو، که تاسې د فضل رسول په اړه څه معلومات لرئ، نو په دې شمیره دغه ګران ورور ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره ده 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 شپږ و څلور شپږ شپږ. د تلیفون شمیره به واورې بیا ووایم، 0093، دا د افغانستان کوډ ده 9098 شپږ و څلور شپږ شپږ. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، ازادي رادیو ته د تاسو ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې دغه ایمیلونه به زه تاسو ته در ولولم. یو ایمیل موږ ته یو ګران رول کندهار را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې غلام حضرت اکا چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، تیره پنجشنبه په کندهار کې له دوستانو څخه ورک شوی دی. دی وایي چې دغه محترم ورور عصبي تکلیف هم لري او خپل نوم هم نسی ویلی. که په دې اړه څوک معلومات لري، نو په دې شمیره د تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره ده 0999 0 شپږ 2 5 0 و. بلشمیره 0 و 0 شپږ 1 1 3 1 2 8. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، یو ګران ورور په نامه دی سبحان الله شفق موږ ته دغه ایمیل را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې د دوی سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. زما د کاکا زوی چې عجیب ببرک د عبدالعظیم زوی دی، 45 کاله عمر لري. د وردګو د ولایت د چکله ولسوالۍ څخه دی. 2 هفتې وړاندې له غزنی ښار څخه بې درکه شوی دی. هغه کسان چې د دغه محترم په اړه معلومات لري، نو کولی شي چې موږ ته په دې شمیره تلیفون وکړي. د دوی د تلیفون شمیره ده 0999 11 55 55. د تلیفون شمیره به یوارې بیا ووایم، 0999 11 55 55. مننه سبحان الله شفیق له کابل څخه. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه است. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي رادیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، بیا هم د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار ویلي چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه ګل عظیم د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زما یو انډیوال چې کری عمرک نه نیږي په دوه کاله کې چې ورک شوی دی، که چیرې زما غږ اوري او په دس مره د ماته زنګ ووهي 0 5 3 5 4 5 3.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم دان میر پلار نمی آج نظیر دی او دا دوا کال کی صاحب دخوا پاتا دی کاری پاک له معلومات لري په داس مره ما څنګه غو سی پر واغیا پنځه کې ته بیس کې ته نو کوله.
غنیمت الله صاحب د هلمند ولایت لمرجو له سالي سره سره د ټلیفون په کار سره باندې مزنا یو ملګری دی دا امین په نامه دی چې د کندهار ولایت ارغنده او سوالي د حجمل کو شدن کې دی. لا څو مې شګیر چې ټلیفون یې کار نه کوي او په اړه زما معلومات نه لرم. کله د ار دوست یا ار نږدې ملګری زما د ځاغه غوري یا د زما خپل ځاغه غوري لطفا ما ته دې پر امدغه شماره باندې زنګ ووي. خپل شیر نه دې د خلاص کې چې پر وسه او پنځه یو څلوېش دو اتیا اویا د ټلیفون بل شماره چې پر وسه او درې یو څلوېش درې سو او نه شپېته. مننه ستاسو خبره، مننه چې مو سره وخت راکړل.
احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالي یم. زما کاچې د شاه محمد په نامه دی. دغه نیم کال کې یو کورونا دره کوي که څوک د نه د ژوند نه د مرګ والا اړه معلومات لري، که چیرې د ده په اړه څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. که چیرې دی زما په خپل غږ اوري، موږ په ده پسې ډېر دغه یو دی چې موږ هله نه ځوروي. د تلیفون شماره ده 0 1 0 1 1 8 2 0 3. مره یو ځل بیا تکرارو 0 1 0 1 1 8 2 0 3. وسلام، ازادي راډیو زنده.
زه دا جذب کریم د شپون ګلدا کسه سره په تماس کیم. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی اول سمش کې نه چې ورک دی ګلدا کسه ټول خوشحال دي. نوم یې باران دی، کوم غاس ګزوی دی. هر چا ته کده په اړه معلومات وي زه ته مان ورته کوله مې چې پر اویا دوایا یوه شیرسون څنګه کې چې پر اویا جیسوس تصویر نو سره ورش وته.
ایا وروزه مسافه نامه ورکړي او اړ یو کول چې خبر راکړي په دغه شمیرې باندې تلیفون سپر و ریولز سلیوش سلیوش یا یا تاسو انا سو علي دا شي په یو یو لم تور دی و سپر و یو یو فور درې انسلار یو و سپر.
السلام علیکم، زمين کول د پروان دولت شهر دولت
ولسوالی اوسیدیم که زما یا ماما چې نوم یې محمد صابر دی، د عادلجان زوی دی، پاک چې د ګدریز د ولایت نه برکت شله دی. هر مسلمان ورو ته د ده په اړه کومه معلومات وي، یا کومه دوست یا کومه رفیق یا اوري، زما لطفا په دغه شمېره د مونږ سره اړیکه ونیسي. زموږ شمېره 0 9 15 8 0 5 1 1 لري.
بله، زما یو ورور دی اتیکولا نومیږي، د خوست ولایت یم، پلار یې غفرخان نومیږي، ورک شوی دی. نو که درې کاله یې وتلي دي، که چا دې په اړه معلومات وي نو په دې شمېره د اړیکې ونیسي. 0 9 3 6 3 5 3 5 5.
السلام علیکم، دې معلوم ګلو د کابل نه غږیږي. ما یو ورور ورک د خان نومیږي، او لمبر یې واخلئ 0 9 3 0 3 3 1 0. والسلام.
زما نوم سیدالله دی، زه خپل ورور لټوم. 15 کاله کېږي چې له کوره بېدرکه دی. که چاته په اړه معلومات وي نو لطفاً په دا شمېره دې اړیکه ونیسي. 0 9 3 5 1 9 5 0.
الو، السلام علیکم. سال ستار کندار والا کی طرف سے ماچ کے مورود جبلک پنا ما دل ستار کی قسمت نظر ا کرے تا کہ مال ماچ پہ دا نمبر میں سے زنگ ہوئی 0 9 3 7 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0. سلام،
زه عبدالحلیم د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه ستاسو سره په تماس کې زما یو ماما دی د زعفران په نامه، د چوروي په وخت کې ورک شوی دی. په پلار نوم یې دی حاجي عبدالقادر د باباجي د لیدو اوسېدونکی دی. نو دی د چوروي په وخت کې ورک شوی دی. د ده په حق له موږ سره هېڅ معلومات نشته، که د هر چا سره د ده په حق له معلومات یو نوی معلومات دي. موږ ته دې په دوو شمېرو زنګ ووهي، 0 9 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه بهاولګن د هلمند ولایت سنجن ډول سالۍ څخه خبرې کوم. زما یو اخښتي په نامه عبدالباری دی په مشوره په واجان دی. د باخول لانجې یو تور ټپ د ورېښتانو لري په وخت کې مې له ژېره برېتونه راغلي وو. تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ورک پرې هر څوک چې په دې هکله معلومات لري دغه لمبر ته دې زنګ ووي. صفر اووه سوه درې پنځه اتیا ناتیا سنزاتیا هر څوک کولی شي خپل شریک واخلي او دغه معلومات موږ ته راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه محمد نظر د زابل اوسیدونکی. زما یو وراره ده، باران نیمیږي، پنځه کاله کېږي له کوره سری تنده ښځه یې د ده په تمه شپې سبا کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د بن په عقله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام.
زه د زکیر د لګان ولایت مستقر کوټ څخه خبر کوم. زما ورور رکتی د ورک کال کیوی عبدالقدیر د محمد نیم زید ملک ماسټیک مسیری چې د کوټ هوټلی مال ماچ نته کدا هر چا کړم مال ماچ په دغه شمېره زما سره تماس ونی چې څه پراویا چیر نه تاسو تلویز نه اویا او پنځه زره غوانی جایزه ورکول کیږي. ماشاءالله.
زما نوم ګزه حاجی مجاور دی او دا له سایه څخه خبرې کوم. یوا داله سایر نور صالح او کچا ته پدوی یوا زجرو شو دی تقریبا یو کلګی صفر وایا سپیشل پرزیدنت صفر دوا دا زو شو باندې کچا ته پدوی دا شو باندې زما والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت ته چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو شناخته په دغه نامه باندې ورکتی نوم یې مساجان دی. د ګلوار اکا فکر زوی دی چې هر چاته معلومات وي ما سره دی په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. صفر و سپر پنځه شپږ دوه واره ووه نه دوه واره درې او بل مې دغه ټولو اورېدونکو ته دغه عرض دی چې چاته معلومات نه وي نه اکید یو مسلمان ته تکلیف نه ورکوي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله شهزاد یم. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا زوی دی، څلور میاشتې کېږي چې له کوره نه درک دی. له چا سره پاتې ما سره چې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مې ده 0   2 343 214. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم 0 
　  2 343 214. که چا سره پاتې ما سره چې په همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شیرني هم ترلاسه کړي. نور مو د ښایسته خپرونې وخت نیسم. خدای پامه.
بلے السلام علیکم. دا آزادی رادو او ریتون کو کارکون کو تانی کی اہلی احترامات وڑنے کروں. ز عبدالصابیر دا پروان دا ولایت کوئی ساتی دا ولسوالی دا بابا خیل و سیدون کا زمای اور روح تنامہ دا رضا خان اندویش کالا کی گی جی بے دارا کردے یا دا دا اعلان تخبلا ہو رہی یا دا انڈی والان ہو رہی میرا بانی دی کی دا دیش مارا دنے ہوئی سپر او انز اتا او دو نه یو تلور وسلام په احترام تاسو ورو محمد عادل شافعي.
الو السلام علیکم. زما نوم علي د کندهار ولایت د پنځوي ولسوالۍ د زلخان کلی څخه تماس. زما یو ورور دی شمس الحق په نامه باندې. د پلار نوم دی محمد ابراهیم. شپاړس کال عمر لري. درې کاله کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. که چیرې د ده په هکله څوک معلومات ولري یا دې په خپله د اعلان اوري د ټلیفون په دغه شماره دې تماس ونیسي 0　  2 945 48. بله شماره 0　 2 945 49. وسلام.
زه د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي نه خبرې کوم. زمونږ یو تن قاري شیر علي چې سپینې جامې په تن او تقریبا د 40 کلو په عمر باندې دی په مخ سر باندې وفات نه شته. 15 ورځې کېږي 4 ورځې چې نادرکه شوی دی. که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي نو دغه شمېره زه دې کراروم. دې ته دې وسپارې شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي ټول اوسېدونکي به نه ډېره مننه وکړي. نمبر دا دی 0　 9 0　 8 0　 0　 0!= 9 0!= 8 0!= 9. سپینې جامې په تن دي. په تندي باندې وېښتان نشته دی. تقریبا د 40 کلو په عمر دی. نوم یې قاري شیر علي دی. او که هر چا ته د دې په اړه معلومات وي د شیرزاد ولسوالۍ د اشپان کلي اوسېدونکي که په هر ځای کې پېژنه وته دې وسپاري. مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه فضل احمد د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال ورځ دی نوم یې ګل آغا دی. د اولس ورځې کېږي چېرته ورمعلوم یم. ما سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي برایا 8 2 5. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0　  0　 0　 2 5 3 1. یو ورې بیا وایم 0　 0 0　 2 5 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0　 0　 0　 2 2 1 1 2 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیر زای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شوی وي. کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان مراټوي. تر بیا د خدای پامان. خو په یاد لري چې ازادي رادیو د سهالونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
چی با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسای دامادن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.